قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو د وروستي بهیر پر افغانستان د نتیجې د اغیزو په ولسي جرګه کې پر کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه د نننیو بحثونو او په دې پوهنتون کې د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه راپورونه او مرکې واورئ. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په مهمو خبرونو سره پیلوو. داود جنبش دا خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز: پر کابل پوهنتون د وړمې ورځې وسوال برید په افغانستان کې په سیاسي ناندریو اوښتې. حکومت بیا د طالبانو له انکار سره سره هغه د دغې ډلې کار وباله. په کندوز کې وی چاودنې د چارواکو په وینا ولسی وګړي وژلي او ژوبللې دي. او په داسې حال کې چې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د رایو شمیرل لا هم روان دي، ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالې جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. بشپړ خبرونه: د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د حقانی شبکې کار دی. د دغه وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته ویلي، حقانی شبکې چې په خبره یې د طالبانو نه جلا کېدونکې ډله ده، له دې وړاندې هم ورته بریدونه کړي دي.
بررسی‌های ابتدایی در مورد حمله بر پوهنتون کابل،
بر کابل پوهنتون د برید لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه وحشیانه برید طالبانو کار دی. دا برید هغه حملو ته ورته ده چې په خوا د ډلې ترسره کړي، لکه پر 420 روغتون برید. د برید طراحان د حقانی شبکې اروند د تاجمیر څانګې غړی دی.
طالبان بیا په جلا جلا خبرپاڼو کې پر پوهنتون برید غندلی او لاس لرلی پکې رد کړي دي. د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوال کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محلي محصلین یې په ډزو ووژل یا ژوبل کړل. د اسلامي نړۍ مشهور عالم او مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او د سولې لپاره ګام واخلي. ښاغلی القرزاوی ویلي، د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي، ځکه د هغه په وینا د جګړې لوري دواړه مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له یو شمېر غړو سره کتنه کې کړي دي. د سولې چارو کې د دولت وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي، دغو لیدو کتو کې افغان مرکچیانو له القرزاوي سره د افغانستان په شرایطو او په جګړه کې د افغانانو د هرې ورځې قربانۍ په اړه خبرې کړي دي. څو ورځې وړاندې د اندونیزیا یو اسلامي بنسټ هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه ناروا بللې وه. د کندوز خانآباد کې د ماین چاودنې یو تن وژلی او یو شملکي وګړي یې ټپیان کړي دي. د والي ویان عصمت الله مرادي وایي، دغه ملکیان د طالبانو په امر د ملي وردو د یوې تخلیه شوې اډې په ویجاړولو لګیا و چې ماین پرې وچاودېد. مرادي وایي، له دغې اډې نه د ملي وردو سرتیرو تکتیکي شاته کړی و.
نن سهار 9 بجې طالب وسلوالو د خلکو په مالتیا او د هغوی په دکتې کېدو سره خلق دې ته مجبور کړل چې دغه بیز تخریب کړي. خو په بیز کې چاودنه رامنځته شوې په تاسو سره چې یو شملکي کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی. ټپیان د خانآباد ولسوالۍ ملکي روغتون ته انتقال شوي او اوس مهال ته درملنې لاندې دي.
طالبانو له د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي، هوایي ځواکونو یې تیره شپه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه غورځولي دي. وزارت یوه خبر پاڼه کې ویلي، د هوایي برید کې 14 طالبان وژل شوي او د دغې وسلوالې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. دفاع وزارت وایي، پر طالبانو دا برید داسې مهال وشو چې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د برید پلان درلود. بل لور ته د کندهار ارغنداب کې د پیل شوې جګړې یوه اونۍ وته، خو لا هم پای ته نه ده رسېدلې. کندهار کې زموږ خبریال د روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې له تازه جګړې 25 جسدونه او 222 ټپیان روغتونو ته لېږدول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. طالبانو کندهار کې د جګړو په اړه تازه څه نه دي ویلي. خبرونه له آزادې راډیو اوري. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پایلې لا هم روښانه نه دي او ولسمشر ډونالد ټرمپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د بری ډاډ څرګند کړی دی. ولسمشر ټرمپ تر وخت وړاندې د بری اعلان وکړ او په داسې حال کې یې د عدلي اقداماتو خبرداری ورکړ چې په څو عمده ایالتونو کې د رایو شمیرنه دوام لري. ټرمپ په ټاکنو کې د خلکو له ګډونه مننه وکړه.
زه غواړم د امریکایانو له پیاوړي ملاتړه مننه وکړم. په میلیونونو میلیونونو کسانو نن شپه موږ ته رایه راکړه.
سیالی جو بایدن بیا ویلی د بری اعلان د امریکا د ولس کار دی.
It's not my place or Donald Trump's place.
داس ما یا ډونالد ټرمپ کار نه دی چې اعلان وکړو څوک د ټاکنو غټون کیدی. دا د امریکا د خلکو پریکړه ده، خو زه د پایلو په اړه خوشبینه يم.
په ټاکنو کې د بری لپاره د ټاکنیز کالج 200 رایو ته اړتیا ده چې یو نوماند هم نه دی ګټلی. او په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمنځ د جګړې د دوام ریپورټونه ورکړ شوی دي. دواړه لوري دا کوي چې جګړه کې لاس بر دی.
له داود جنبش مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري، او داسې ښکاري چې جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کېږي سره نږدې دي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغېز ولري؟
په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري.
په دې اړه به د سیاسي او نړیوالو چارو د کتونکو نظرونه ولرو. په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي دي.
په افغانستان باندې د جنگ اغېزې زیاتې شوې دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دوی مخ ته وړله د هغه څخه ډېر څه دوی شاړه ولې د هغه ته.
په کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه په ولسي جرګه کې د نننیو توندو بحثونو په نتیجه کې پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤولین د راتلونکي شنبې په ورځ دغې جرګې ته وروغواړي.
وختي چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او تا آینده سازان د هیواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده، دا د ویرې او اندېښنې موضوع ده.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
بعض شایان دیکھتی اکی نو دا چه دا چپ رانه غوخم یا میشل وی دا ما میشه یا جنجال دا چه سکرده یا شایده چه ما پدان لیدیم.
دیکھ او بد شگوم پا عرک غوڑه نور معلومات را سکرده جون پشی بو که اونی زیخ پروانی تا غوخ شاید. ازادي رادیو او ری په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدلې. شهید خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو موضوع ته. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. ولسمشر ډونالد ټرمپ له مخکې ادا کړل چې خپل دیموکرات سیال جو بایدن بریالی شوی، خو بایدن هم د بری انډات سر کریتر اوسه د پنسلوانیا، ویسکانسن، میشیګان او جورجیا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې د رایو نتیجه او همدارس د پسلګونو زرو هغو رایو چې د نومبر له درېمې یعنی د انتخاباتو تر ورځې مخکې د پوسټ لارې ورکړ شوې د شمیرلو پروسه نه ده بشپړه شوې. د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو وروستۍ بری بهیر زما همکارې ملالۍ بشیر تعقیب کړی دی، همدا شېبه د ټلیفون په لیکه را سره ده. ملالۍ جان، وروستۍ ارقام څه وایي؟
مننه نوري صاحب، د امریکا ولسمشریز انتخابات لکه تاسو ویل د سیشن به پورت پای ته ورسېدل، خو د پوسټي لاري ورکل سوي لوی شمیر رای لا شمیرنه دوام لري. د چهارشنبه تر سهاره هیڅ کاندید د انتخاباتو ګټل لپاره غوته بریانه د ترلاسه کړي او اوس هم همدا جریان دی. امریکایي رای ورکوونکي د نومبر د دریمې انتخاباتو په نتیجه کې نوري صاحب نه یوازې دا ټاکي چې څوک به ولسمشر وي، بلکې دا هم چې څوک به سنا او استاذ جرګه کې اکثریت لري. د کانګرس ته دواړو خونو کنټرول په ډونالد ټرمپ یا جو بایدن ته ورکیا ور په برخه کړی چې تر ولسمشر ټاکل کېدو وروسته خپل اجنډا عملي کړي. د لکه څنګه چې مو مخکې وویل چې د رای شمیرنه اوس هم دوام لري، خو تر اوسه نه ولسمشر ټرمپ او نه د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بریا ترلاسه کړې ده. سلګونو زره کسانو د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د پوستي له لارې رای ورکړي. په ځینو ایالتونو کې دا هغه رای دي چې په پای کې به شمیرل کېږي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې تر وخت مخکې وویل چې یو ځل بیا بریالی شوی دی او خپل نتایج سوی ادعا تکرار کړه چې د پوسټي له طریقه په غیر حضوري توګه ورکړل سوی رای شایي سمې نه وي. د همدارز له چارواکو وغوښتل چې په غیر حضوري توګه د پوسټي له طریقه ورکړل سوی رای دې نشمیري، خو انتخاباتي څارونکو د درغلیو راپور نه دی ورکړی. ایالتونه نورسته بیلابیل قوانین لري چې څه ډول او کله رای وشمیرل سي، خو عموما شمیرنه په راتلونکي ورځ هم دوام کوي او ډیری چارواکي وایي چې دا کار څو ورځې وخت نیولای سي. ترامپ خپل ټویټر پاڼه لیکل چې د مخالفین هڅه کوي چې انتخابات غلا کړي. دغه ټولنیز رسنۍ د دا ټویټ بې لارې کوونکی نشانه کړی دی. په همدې حال کې بایدن له خپلو پلویانو وغوښتل چې لزغمه کار واخلي، صبر دی ولري، او وی ویل چې په دې باور دی چې ټیم یې د بریا پر لور روان دی. نورسته به د یادونې وړ ده چې پر فیسبوک د بایدن او ترامپ دواړو پوسټونو په اړه یادونه شوې چې د رایو شمیرنه لا دوام لري او خلک باید د رایو نتایجو ته سترګې په لاره پاتې شي. انتخاباتي څارونکي وایي چې ډیری دیموکراتانو په غیر حضوري توګه د پوسټي له لارې رای ورکړي دي. دا په دې معنی ده چې دغه رای به تر ډیره د بایدن په ګټه وي. ګټونکي باید په الیکټورل کالج کې 200 رای خپل کړي. دا هغه استازي دي چې هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دوی په ایالتونو کې تر ټولو ډیر رای ګټلی وي. یو شمیر مهمو ایالتونو تر اوسه اخیری نتیجې نه دي اعلان کړي او دواړو لورو د رای د شمیرنې پر محال ویلې دي چې دوی قانوني مبارزې ته هم چمتو دي. نوري صاحب.
بله ملالای بشیر، له تاسو مننه. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر بیا هم در دوام لري. دواړو کاندیدانو ویلي چې دوی انتخابات ګټلي خو نتیجه به ښایي یو څه وخت ونیسي، ځکه چې ډېرې رایې د پوسټ لارې ورکل شوي او هغه شمیرلو ته اړتیا لري. یعنې څو ورځې به وخت ونیسي چې نهایي نتیجه یا رسمي نتیجه د انتخاباتو اعلان شي. خدا چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د افغانستان پر وضعیت په تیر بیا د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي. په امریکا کې په میشت په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي نظر مو اخیسته.
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبري او ویناوي وي خو ته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي خواوي چې د افغانستان د امریکا قواوې ووزي، او دواړه خواوي وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا داسې شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه ګرځي یا ځاله ونه ګرځي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټریجن سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رای وشي یوسي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنې دواړه کاندیدان په دې عقیده دی چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافق نه شي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور شي، هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري دی. د ترن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا له لرې پایګاونه د ټکنالوژۍ له لارې مبارزه وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون کې استاد دی، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې دغه انتخاباتو نتیجه به پر افغانستان څه ډول اغېز وکړي خپل نظر سره شریکاو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون په لیکه له کابل سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اتمن د جلالي صاحب خبرې به مو اورېدلې وي چې دواړه کاندیدان که هر یو وګټي غواړي چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان جګړه پایته ورسوي. هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده، فکر کوي چې همداسې به وي؟
بل د تفاوت سره چې ښایي که چیرې ترامپ د جمهور رئیس شي، تجربه وښودله چې ترامپ د بهرنیو چارو د ډیپلوماسۍ په دستګاه باندې ډېره تکیه کوي، نو خپل سیاست به د دغه لار نه مخته وړي. اما که چیرې بایدن شي، تجربه وښودله چې دیموکراتانو د افغانستان په ارتباط د پوځ جنرالانو په مشورې عمل کړی، تفاوت به یې همدومره وي. اما په هر صورت دوی د سولې مذاکرات جدي ګڼي.
تاسو هم یادونه وکړه، ځینې پرسنیو کې هم دا موضوع را برسېده کېږي چې په د امریکا د ترامپ اداره کې دغه د افغانستان د جګړې په اړه د پینټاګون او د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ د نظر اختلاف یا د پالیسیو اختلاف دی. ولې علت څه دی؟
علت به دا وي چې دا تقریبا نوي حالت هم لري، او بل علت دا ده چې د پوځیانو په ارتباط ولوسو چې ټرمپ خپل ملي امنیت مشاورین مجبور کړي چې استعفا وکړي، او همدارنګه د دفاع په وزارت کې هم پرو عمل سره مخامخ وو، یعنې چا سره ښه کار ونشوای کړی. دا د باعث ګرځي چې داسې یو وضعیت رامنځته شي او دوی لرې شي له هغه نه. او په هر صورت دا یو کرکټر ده چې معمولا د جمهوري خان او دیموکراتانو په ارتباط او حداقل په تېرو کلو کې د افغانستان په ارتباط تجربه شوه. دیموکراتان تاکید کوي په خپل پوځ باندې دا په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکو تاکید دی درلود چې خپل سیاست د بهرنیو چارو د وزارت څخه مخته بوځي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې مهم لوبغاړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې جمهوری پال دی، فکر کوي چې کچېرې سپینې ماڼۍ ته جو بایدن لار عمومي، د سولې په دغه بهیر کې به ستر بدلون راشي، او که به بیا هم د خلیلزاد پرمټ د امریکا لخوا د هڅې پر مخ وړل بوتل شي؟
تر دې چې د کیږي چې فکر کوم چې خلیلزاد تر اوسه په خپل ماموریت کې ډېر بریالی هم نه ده. دا به یو فاکتور چې له بل خوا د جمهوری خواه یا جمهوریت پال سیاست هم د باز ګرځې د موقف تضعیف کړي، اما په لنډ مدت کې نه. د ما عقیده دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ امریکا غواړي له افغانستان نه په یو ډول مستقیم جګړې نه پښه وبل شي، او له بلې خوا نه په افغانستان کې دا سوله راولي چې په هر قیمت کېږي. دا ستراتیژیک هدف ده، یوازې په پالیسۍ کې بدلون راځي. کله چې پالیسۍ کې بدلون راځي، ډېر طبیعي ده چې د خلیلزاد موقف به هم تضعیف شي.
د افغانستان د جګړې دوه مهم لوبغاړي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان دي. کوم یو تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ګټې تامینولی شي، او کوم یو د افغانستان د حکومت؟
په ظاهر کې خو ترامپ امتیازات ورکړي طالبانو ته، او له تر اوسه هم په هماغه خپل پالیسۍ باندې روان ده، او کوم مقابل ترې ناراضه ده. اما متوجه اوسئ چې کابل په عین زمان کې بایدن باندې هم ډېر اعتماد نشي کولی، ولې بایدن هم زما په عقیده ډېر یو ښه ګول نه ده نسبت ترامپ ته.
بله، کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی وو. د انتخاباتو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم په دې اړه ستاسو نظرونه خبرو.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي FM سل اشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې نتیجه به د افغانستان پر روان وضعیت څه ډول وي، د اروزګان ولایت د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه به واورو.
نو میا زفلا همت د مرکز ترن کوټ وسیدونکو یو خدغه دی چې امریکا چې ټاکنی دا اوس شروع کیږي نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي په دې خاطر باندې چې دی اغه سول چې افغانستان کې مخ ته وړله یا هم کوله دا اغه خلیج صدی شاړه ولې دا غته نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدلې اغه لرڅ شان سره مخ سوي دي
حکمت لاده مرکز ترین کوټ سیدون کوي هغه ځخن دغه غیز جګړه زور اخیستې دي سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخ روانه کړي او چې ولزه به سرتیری او باسم خو هغه ته دومره پام نه دی خوشتنه مو دغه چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي افغانستان خلک په قرار راسي سولې وسی
دی دا ټاکنه خو د کښنه شي نه دي چې په یو ملک کېږي نو خامخا د خپل ملک په اصطلاح کسی ډیر دي د بل ملک دغه نکی کار نکی ما په نظر خو ولکه مزرت لږ چې د ترام وباسي یا د ابل وباسي
ما دغه چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي موږ افغانان خپل میانه خو د سره کښینی خپل مشکلات خپل سره حل
مانه میسم لا ولسمال د روزګان مرکز ترین کوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات دا اوس کورو ټاکنی غدې دروسه پر در سره سوي نه دي حکومت وخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي دلته همحاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا اوس موږ تاسو شهیدان یو په داشل کالدونه جګړه نه د سویل کې دا اوس روان نه ده مستقیم یا غیزه دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته عادي د شکیل د دې ځواکونه کله چې دې ټاکنی در سره کې چې مستقیم پر جګړه هم د تغیز لوی جنست
ستاسو لا پیغامونو
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د امریکا د ولسمشر انتخاباتو په باب واوریدل چې دغه انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز لرلی شي په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړل پر کابل پوهنتون د ورستی خونړی برود په اړه په ولسی جرګه کې نن تون بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسولین د راتلونکي شنبه په ورځ دغه جرګې ته وغوښتل شي خو د کابل په پوهنتون په د دوشنبه د ورځې په خونړی برید کې چې 22 تنه ووژل شول اکثره هم محصلین ول او لشلو زیات هم ټپیان شول د افغانستان کورنیو چارو وزارت د دغه حملې د مخنیوي لپاره په مخنیوي کې د غفلت په خاطر یو شمیر پولیس لوی څارنوالې ته معرفي کړې دي د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان هم د شبری کابل استډیو سره د تورمان صاحب په دې اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څومره پولیس دي او ولې معرفي شوی لوی څارنوالې ته
بله نو چې په تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته پاستول شوی لیکلي پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت دیلس کسه پولیس چې د کابل په هنتون د دوشنبه د ورځې په برید کې په وظیفوي غفلت تورن ودی نیولې دي او لوی څارنوالې ته ورپیژندلې دي خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت جزئیات نه دي ورکړي ځکه چې د کابل په هنتون لوی ساحه ده ډیر شمیر پولیس ته د امنیت لپاره شتدي چې دغه دیلس کسان څنګه پیژندل شوی دي چې دوی د وظیفوي غفلت کړی دي او لوی څارنوالۍ ته پیژندل دي البته د دوشنبه په ورځ باندې ورسته تر دې چې په کابل پانتون برید وشو او 22 کسان په ټپیان شول او د څلويختو په شاوخوا کې 22 کسان وژل شول او د څلويختو په شاوخوا کې ټپیان شول ګڼ شمېر کورنۍ او بهرنۍ ورګونې لسان صدر درلودل خلکو په امنیتی بنسټونو باندې په امنیتی مسولین باندې تند نیوکه درلودل نن د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې هم تند نیوکه وشوي او وی غوښتل جرګې د رئیس نه چې باید امنیتی مسولین استجواب بیا غونډه تر وغوړي بل نور څه
بل اجمل تورمان تاسو نه مننه د ولسی جرګې د نننی بهیر په اړه چې د کابل خونړی برید د بحث موضوع په دې اړه راپور لرو کور ودان د چې د کورونو چارو وزارت دغه دیرلس پولیس لکه څنګه چې تاسو ویل لوی څرنګوالی ته معرفي کړي، په دې اړه به نور جزئیات بیا هم وروسته له اورېدونکو سره شریک کړو. خو ورزو د ولسي جرګې د نننیو توندو بحثونو ته چې په نتیجه کې پرېکړه شوې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د افغانستان د امنیتي وضعیت چې ویل کېږي په دې وروستیو کې لا خراب شوی، په تېره بیا د کابل د وروستي خونړي برید په تړاو ورغوښتي دي او له هغوی به پوښتنې کوي. دیوه نادر نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان په ولایتونو او په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې پر کابل پوهنتون د وروستي برید لامل پر امنیتي بنسټونو سختې نیوکې وکړې. د دې توندو نیوکو په دوام د جرګې مشر میر رحمان رحماني د روان شنبه په ورځ د درې ګونو امنیتي بنسټونو مسؤلین، د امنیت شورا سلاکار، د ملي امنیت مشر استجوابي غونډې ته راوبلل. ښاغلي رحماني ټینګار وکړ چې پر کابل پوهنتون برید باید په هر اړخیز ډول سیړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
په ډېرې خواشینۍ د ځوانو شهیدانو کورنیو سره د عمل محکوموم. د افغانستان له حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړم چې د دې پېښې ترسره کوونکي په نښه او خپلو سزاګانو ته یې ورسوي.
د دوشنبه په ورځ دریو بریدګرو پر کابل پوهنتون برید کې 22 محصلین ووژل او 22 نور یې ټپیان کړل. په جرګې کې یو شمېر وکیلانو هم پر کابل پوهنتون برید وغندو او دا کار یې د افغان سولې د دښمنانو کاروبالو. د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان پر لوی اکاډمیک مرکز کابل پوهنتون ترهګریز برید او له دې وروسته د افغان سولې په اړه منفي ذهنیت رامنځته کولو چارې د افغان سولې پر وړاندې د خنډونو رامنځته کول دي. ښاغلی سیلاب وویل
دا موضوع نسبت تر ټولو پیښو جلا پیښه ده. وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او ستا آینده سازان د هیواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده. دا د ویرې او اندېښنې موضوع ده او دا موضوع ولس ته باید مقنی او مواجه قرارت ورکول.
د ولسي جرګې نننۍ غونډې کې ځینو وکیلانو د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح هم توندې نیوکې درلودې. د دوی په وینا دا چې ښاغلي صالح د کابل ښار امنیت چارې په غاړه اخیستي، نو پر کابل پوهنتون د برید په اړه هم باید هر اړخیز پیناوی ورکړي. خو د امرالله صالح مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی صالح د کابل ښار د امنیت ښه کېدو برخه کې د امنیتي بنسټونو د ملاتړ دنده لري او دې برخې ته به ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چار وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په یو تازه استول شوی پیغام کې ویلي چې په کابل پوهنتون برید د طالبانو کار دی، خو طالبانو بیا خپل لاس لرل پکې رد کړي او د برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی.
په کابل پوهنتون د دوشنبه د ورځې د خونړي برید وروسته نن یو ځل بیا د پوهنتون د پوهنځیو دروازې د محصلانو پر مخ پرانستل شوي. امید زهیر ملي جزئیات اوروي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو لک تر لګه څلوېښت سرتیري په یو قطار کې په تمه ولاړ دي څو وینه ورکړي او پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې برید وغندي. د دې سرتیرو له ډلې محمد موسی وایي پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وژل شویو محصلینو غچ به واخلي.
ملت دشمنان ته اختار ورکوم چې موږ تر څو چې ژوندای یو زمونږ یو قطره وینه په راګونه کې شته، موږ د خلک انتقام اخلو، د موږ هموطنانو تاسو ته داس نه پرېږدو.
د کابل د انتقالات لواء قومندان هارون بیا د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې سوله وکړي، کنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي.
موږ له هغو خلکو چې داسې حملې کوي غواړو چې د سولې پروسې سره یوځای شي څو افغانستان آرام شي. د دې لامل کېږي دنه چې سلګونه ځوانان شهیدان، میندې بورې او اولادونه یې یتیمان شي.
خو کابل پوهنتون کې بیا له پیښې دوه ورځې وروسته ګڼ شمېر محصلان د پوهنتون د دروازو تر مخه په قطار کې ولاړ دي او چمتو دي چې خپلو ټولګیو ته د زده کړو لپاره ولاړ شي. که څه هم شاید له دوی د یو شمېر روحي وضعیت د شوې پیښې له کبله چندان ښه نه وي، خو زیاتوي هیڅ ځواک نشي کولی د دوی د زده کړو مخه ونیسي. د ادبیاتو پوهنځي محصل امرالله میړنی وایي په پیاوړي روحیه راغلی او خپلو درسونو ته به دوام ورکړي.
تام کې په افغانانو باندې زدا پیغام درمو ته چې مونږ په دغه جنگونو په دې انتحار او انفجار باندې مونږ درسونه نسې بندولای، نه مونږ د علم دروازې درولای سي.
لال محمد د کابل پوهنتون یو بل محصل دی. دی وايي کملګری د علم په ګناو وژل شول، خدای به د پوهنه په لار خپل پایل کړي مزل ته دوام ورکړي.
فقط هغه صحنه محصلین یو څه ذهني سټرس سره مخ شول، اما لاغین اورستا محصلین په خپل مثبت فکر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او ورکړي هم دی او ډیر په خوشاله سره نن پوهنتون ته راغلي.
ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته ویان رسیال حنیف فرزان وایي د کابل پوهنتون دروازې پرانستل شوې او د محصلانو د زده کړو د دوام پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
وضعیت نورمال او فوق العاده ده. ټول محصلین برته خپل سنفونو ته راغلی دی او هغه کسان چې نوی پوهنتون ته کامیاب شوی دی د هغوی هم ثبتنام د نورو ورځو په څیر ادامه لري.
هخوا بیا د جمهور رئیس غنی لومړي مرسل امرالله صالح یو ځل بیا ویلي استخباراتي اسناد او مدارک ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کارو، هغه ادعا چې د ډلې وړاندې رد کړي. د زیاتوي د دې حملې موخه د حقوقو پوهنځی او د همدې لپاره له وړاندې پلان شوی وه. پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او نږدې 20 نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکي دي. داود جنبش په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي. د کابل امنیه قمندانی وایي دیار لس افسران او ساتونکي چې د کابل پوهنتون امنیت خوندي کاوه په خپلو دندو کې د غفلت پر سر نیولي او څارنوالۍ ته یې ورپېژندلی دي. په دغه پوهنتون کې د وړمې ورځې برید کې لسګونه زده کوونکي او عادي کسان ووژل شول او ژوبل شول. حکومت دا د طالبانو کار بللی خو هغوی پکې لاس درلودل رد کړي دي. د اسلامي نړۍ مشهور عالم مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لښکلو غاړو غوښتي چې خپل دریزونو کې پوسټواله راولي او سولې ته ګامونه اوچت کړي. ښاغلي قرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي ځکه د ده په وینا دواړه لوري مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له شمیر غړو سره کتنه کې کولې. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو ولسی وګړی وژلی او یو ویشت نورې ټپیان کړي دي. د والي ویان عصمت الله مرادي وایي دغه کسان د طالبانو په امر د ملي اردو د یوې تخلیه شوې اډې ویجاړولو باندې لګیا وو چې ماین پرې وچاودېد خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت هوایي وایي چې هوایي ځواکونو یې تېره شپه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه اورولي دي. د خبر پاڼې له مخې دغه هوایي برید کې دیارلس طالبان وژل شوي او د دغې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا نیوادا ایالت اعلان کړی دی چې د پرونیو ولسمشریزو ټاکنو رایه شمېرل تر سبا ځنډېدلی دي. په دغو ټاکنو کې نور ایالتونه رایې همغسې شمېري ورسره جوخت. ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. او په ناګورن قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمنځ د جګړې د دوام رپورټونه ورکړ شوې دي. دواړه لوري ادعا کوي چې جګړه کې لاس بر دی. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. خو اوس په مکړه سپورتي خبرونو ته وبخې چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي محمد سمی فیضی راتلونکي شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې له خپل ایټالوي سیال سره لوبه کوي. د واویا کیلوګرام وزن دا لوبه د عربي متحده اماراتو د دوبی ښار په جمرا بیچ هوټل کې ترسره کیږي. محمد سمی فیضی تیر ورځ دوبی ته د سفر پر مهال په ویډیو پیغام کې ویلي د غلوبو ته له تیر دوه میاشتو راهیسې ښه تمرین کړی او کلک هوډ لري چې خپل ایټالوي سیال ته ماته ورکړي. په بدخشان ولایت کې د شمال ختیځ زون د فوټبال د تارون کروزنی زده ورنن پایته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشفنه آزادی رادیو ته وویل چې له دې روزنیز دورې هدف د غورو تارون کو پیژندنه ده. ښاغلی مشوف زیاته کړه چې په دې روزنیز دوره کې چې 15 ورځې مخکې پیل شوی و له تخار او بدخشان ولایتونو شلو لوبڅارون کو برخه درلوده او د فوټبال لوبڅارانو د لوبڅارۍ له قوانینو سره آشنا شول. د مشوف په خبره په دغه روزنیز دوره کې د امنیتي ستونزو له امله د کندوز او بغلان څارونکو ګډون ونه سوکړای او د هندستان د پرایمر لیګ یوازې څلور لوبې پاتې دي. ممبئی، حیدرآباد، بنگلور او ډیلی هغه لوبډلې دي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. تیر ورځ سن رایزر حیدرآباد لوبډلې وکولې سول چې په لسو وکټو ممبئی انډینز ته ماته ورکړي. حیدرآباد په لسو وکټو ممبئی ته ماته ورکړه او د لوبې د غورو لوبڅاري جایزه شاهباز ندیم وګټله. د دغو لوبو وروستۍ لوبه د راتلونکي سه شنبې په ورځ په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي.
دا سپورتي خبرونه د ازادي رادیو دوه نیزه خبرونه خبرې دوته چمتو دي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو له هغه مخکې د افغان بسیمه تساواتل شمیرې لارې ستاسو پیغامونه چې راستولي مو دي د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو په ارتباط. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي، امریکا په افغانستان کې ماته شوي، اوس جنگ د افغانانو غاړې ته ورچوي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي، د امریکا ټاکنې کې ولسمشر ترامپ وګټي د افغانستان پر حالاتو به اغیز وکړي. اټم د سولې خبرې غواړي مخته یوسي، خو که جو بایدن وګټي معلومه نه ده چې دا خبرې به له څه برخلیک سره مخامخ کیږي. بصیر هیله من له کابل لیکلي، د امریکا انتخابات کې جنجالي شي په افغانستان به د سولې په درشل کې بد تاثیر وکړي. کور موادان پیغامونه راسته وي او موږ هم درته لولو. په همدې سره نور